دوستو یو
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږه لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادلې او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. ایران وای چې نن سهارې حبیب چعب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترای تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو وو لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانه بونی می کم مشکل سره دیدی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دی اندو دوی که او والی رشتیا هم پاسانه سره نسبت مخی کلونو تا دمنزو لیشی.
په یو بل راپور کې بواوری چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش وخت په بل کې څه نه چې ما مالاته تر تریا کو تر پودر مو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې لوی متخصص سره غېدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند روش مخدرات او ساکی کار کې د غیر پرمډین مسلکین اشراط درلودل چې شمیرې په سکونو ترسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوی په پروګرامونو کې مصرف شوی دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ور سره کومک ونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریب مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کېږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه موټاله سوایم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته سولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ سولم دغه ځای چې رایله سولم، رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا پخته سویم، بیا موټاله سویم.
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې اوس یې اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 50-60 افغانۍ پیدا کوي چې نیم یې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه‌یي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه‌یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه‌یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه‌یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشه‌یي مواد ته مخه کړي.
Надеюсь, вас позвали, что-то, ну, эти мама, да, тартарьяку, тарпудору, тара, шишепули. Ну, да, когда я, конечно, подобно, теперь это будет, мы не любят. А муад махадер, сыр, тарпуалайся, тарпуалян, тарпуалайся.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه‌یي مواد استعمالېدل چې له نشه‌یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه‌یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه‌یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه‌یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه‌یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل و زویت
بلند. کلا چی دنشه ای مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیری گی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کی گی چی دنشه ای مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده. پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دیر صورت که معتاد کوخخ کوی چی دنشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یوه وخت د څو ډوله نشه‌یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یوه وخت څو ډوله نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوی کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسېږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1996 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو لپاره د ټولنې د نور اقشارو لپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بده مرغه متن دی معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه او زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 5 میلیونه زیاد کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدره ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلف ډولونو باندې موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې په کې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز مخدراتو ایډز او اچ آی وي باره کې پوره معلومات و. او موږ غیر د دې نه هغو چې مخدراتو ساکي کار کې دغه دوکان ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه د مخدراتو په ساحه کار کوي دغه لپاره هم چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثابته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر تسدا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشي کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ هغه کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساحې کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي هغه ویلی شو چې د هغوی مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې. خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کول.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو هڅو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانع کړو چې دا مخدرات آگاهي مخدراتو د مخنیوي باره کې دوی قاطع اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام که یا د مخدراتو عامه پوهاوی که چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړلی شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-13 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار و پات شو پلار می جنازه وکړه په کلي کې په کور باندې مور پاک جوړ وچا بیا چې جراغ ما کوټه چې دګرغونی دګرغونی په دې عمل ول بده په دروازه لورې کې موږ د برنې کار نه لا سګانو نو په یو وخت د چمن باندې ټول پوریان د زناسو موږ له چې ما و پات شو په دوه ورځې دواړه و پات شو بیا به دګرغونی 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 یوه ورځ دا هغه سره ما دا چمن وزیر ته یا پولی ناستو وای څنګه دې خپل ماي دځې په خونو تراشې ودد وای یو دد مو وای اما هغه وخت راغی لکه ام اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغم دد مو وای تقریبا ول ډول اسکل او تو چې پنځه کلمې په ډېر سپاد وکړه بیا هم څه شې شروع کړه مهم هغه د راتونه خلاص کړم او په شاب من ټکان راولي د ټول ځایات کې مما په کاری د تاسو کو چې روزګار دی شو او کور کې مړی ژوند د کلر نه پاتې شو ان کوم مې په تم نه شوم اتلای کله به نه عمل ولې زما ځګار به چې به عمل کنه څه مڅ کار پاتې شو او په کله نو مواد نه شپه دا ګرب یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور څلور میاشتې د کور دم نه اتلای کله په هوټل کې کله دا پلان دی بزر په خو د ورځې شپه دا ته کومه دا برمن چلاول برمن پښیم نه واخستی یا څه به ورور ځوا کې نور مستی خپل شپه دا ته کومه او شکر د غلام لکای او چې مواد به نوې شي بیا بدن دا تکلیف او جنی ټینشن وو بد عمل دا چې یو خو ته د یو میلیون ګټه ای او چې عمل بدل په مال چې بدل یو میلیون ګټه د خوشی کومه دې عملیانو نه به شان اخستو دې بل اغلا کول غمای شو یا وشای بل شای ما به تنافستو ما به بیا مرکیت تولو مرکیت که من بخرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای بل شای ملین خرسل بلولو بایش کلو نا های مرسا کلو نا ده بمیا بلده خرسو بل هم پدی من ما دو بچان نارم تلیم که نو ده زوی بگلا تنجی پلاره تن چی ری لارشی چی مونده دخوشی که کلارشی وڅ خدای مون پلار یې اګه کا وګړه زمون تر دې وسکنی شپې ته تبرکشه او زه بیا وځم چې بچی زو کار کوم روزګار کوم په چې راوړم بیا له مطمئن کوم په ما سره ډېر انجولانو چې ملينر دی جرمني کې دي څوک امریکای کې به معنا په عمر کم کاندې او کله چې معنا په عقل کې ځای دی خو هغه داسې وکړ چې ژوند جوړول ته فکر وو آینده ته فکر وو کوم مرتاد شوی نه وای اوس به زم هماغه سې بېلبېغوندم ژوند وو موټر کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچیا، سکل خډیر بارانونه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خی ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیر پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضه نه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کروزی راکی.
سلام جان، په سلګه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانداد، ستړی مشی.
تم ستړی مشی، خیر یوسی.
جانداد کاکا ستړی مشی.
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی.
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلک خو غټ نه کوي، مول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې فکر کړی دې، سکالو به هم ډیر دي، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش به کرم، ولی دا خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خدا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش مو د پروسا کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، مو خوتل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خېګړې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تاریا کوي او بل نو مرز نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخاش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمت خان خو به پیژنې.
او پیژنمې.
حاجي سمت خان دغه ډول خشخاش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زبام دغه نوی خاص خاص وکرم
خزنه ولارم د خدای پامان
په مخه دیکھا کاکا په مخه دیکھا اسمه
ته چاندات
خبره می خواخه شو کومګم د نوی خاص خاص وکرو خبوی ساسنګ خواخه ده بچی
بیخی می خواخه ده ما موریدل چې نوی خاص خاص ډیر خدی
نو ته داسې وکا چې امدا اوس دستینه وکړی تلار شه او لاجی سمت خان څخه دوی بوجی خارجي خاص خاص راوړه
سمد پلار ادا دې زم
که تو موټر ودرو چې دې ځوان په خرڅ بار کړی دي
پر بر غسل قومندان صاحب
الکه ودرېګا
اه دادا ولاړ قومندان صاحب
دادا څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
کور سودا خور شي کېده شي څه شی دي
خاش دي
خاش څه کوي
پلار می ویل راي وړه نو پېږم چې هغه څه پری کوي
دادا له کومه ځای راوړل
له نوې کلی څخه می راوړل
نو ته نه خبر چې خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاشخاش خونه دی قاچاق
دا خاشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکار نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خپتیږي
قومندان صاحب خاشخاش خو موږ تل را نیسو او یې خرڅو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دی راته ویلي
وخوانی وختونه تیر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولای
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېره خبره مه کوه
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوضې ته ډېره خبره مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاشخاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان